درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي راډیو د خبرونه د طاهر روشان په تکنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. اروپایي ټولنې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره 10 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. په کابل کې د دغه ټولنې دفتر پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه اندازه پیسې به د یونیسف له لارې د اړمنو افغان ماشومانو په ځانګړې توګه د هغوی په ژوند ولګول شي چې له ایران او پاکستان نه ایستل شوي دي. خبر پاڼه کې راغلي دي چې د اروپایي ټولنې دا مرسته په 3 کلونو کې د افغان ماشومانو پر تعلیم، روغتیا، تغذیه او د ژوند په نورو لارو چارو لګول کیږي. اروپایي ټولنې له 2013 کال راهیسې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره 8.5 میلیونه یورو مرسته کړې. د نړیوالو له دغو مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی او د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې نیمایي وګړي یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې عالي کمیسیون وایي پرون یک شنبه له ایران او پاکستان شاوخوا 8000 کسان ستانه شوي دي. د کمیسیون ارقام ښیي چې په دغې ورځ له پاکستانه 3515 او له ایرانه 3350 کډوال ایستل شوي دي. په وروستیو ورځو کې له پاکستان د افغان کډوالو د ورځنۍ اخراج کچه یو ځل بیا لوړل شوې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د روان کال له پیله تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. د خیبر پختونخوا د هنګو په سیمه کې د پاکستان پر یوې نظامي چوڼۍ برید کې 3 سرتیري وژل شوي او تر 15 زیات نور ټپیان شوي دي. د هنګو د پولیسو مشر خالد خان نن خبریالانو ته وویل چې د دغه برید په ځواب کې امنیتي سرتیرو 4 وسلوال وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او نه هم آزادو سرچینو دغو وسلوالو ته د زیان رسیدو ادعا تایید کړې. خو د سیمې اوسیدونکو د مشال راډیو خبریال ته ویلي چې په دې نښته کې د سیمې یو اوسیدونکی هم وژل شوی دی. د هنګو په توره وړۍ کې د اف سي چوڼۍ د انګریزانو په وخت کې جوړه شوې چې تر دې مخکې هم ورباندې 2 ځلې بریدونه شوي دي. په دغې کلا یوه میاشت مخکې برید کې هم امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د غزې د ملکی دفاع اداره وایي چې پرون یکشنبه لږ تر لږه 2 څلویښت فلسطینیان د اسرائیلو په برید کې ووژل شول. فرانس پریس خبری آژانس د دغې ادارې د ویان محمد باسل په حواله ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د اسبره په ګډون د غزې شاوخوا سیمې بمبار کړې او عملیات یې د پراخېدو په حال کې دي. اسرائیلي پوځ سملاسي د خپلو عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې دفاع وزیر خبرداری ورکړی و چې د فلسطیني وسلوالو جرلې به وباسي. مسکو وای اوکراین په کورسک سیمه کې د روسیې پر اټومي تاسیساتو برید کړی. روسیې پرون یکشنبه پر اوکراین دغه تور په داسې مهال ولګو چې اوکراین له پخوانی شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ 40مه کلیزه لمانځله. روسیې چارواکو ویلي د برید له کبله په اټومي تاسیساتو کې د بل شوي اور د مړه کولو لپاره سملاسي اقدام شوی او کوم زیان یا مرګ ژوبله نه ده راپور شوی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې ویلي چې د کورسک سیمې په اټومي تاسیساتو کې په یو ترانسفارمر کې د اور لګیدو راپور ترلاسه کړی. دغې ادارې ویلي جګړیزو فعالیتونو کې باید اټومي تاسیسات خوندي وساتل شي. اوکراین سملاسي د روسیې د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه اورو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان ته ستنیدونکي کډوال د روغتیایي خدماتو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
اینجا کلینیک وجود ندارد،
دلت روخیهی مرکز نشته. ما شما می ناروغان دیم، هیچ نو پوهیگو چه وکرو، خوراکی مواد نشته، ده اوسیدو زای گدورد دی، هیچ پوخته نمشته.
د طالبانو حکومت د متقاعدینو د معاشونو د ورکولو د بهیر د پیل خبر ورکړ، خو متقاعدین بیا هم انتقاد لري.
موږ محکمې ته هیڅ اړتیا نه لرو، هغه هم ځانګړې محکمه. موږ مجرمان نه یو، دا د قانون له مخې زموږ ثابت شوی مدني حق دی.
د پوهنتون د فارغانو شکایت
کار پیدا میشه، یعنی نه مثلا دوستای ما که تا سالای قبل هم مثلا فارغ شدن تا فیلن
تروس نه وازی ما بلکه ملگور می هم چه آن مخ کی کلونو کی فارغان شوی پلو چنگو کی کار نده موندلی.
نور مطالب او ریپورتونه هم لرو راس را پات شي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان ته راستنیدونکي کډوال پر روغتیایي برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د سازمان په یو راپور کې چې پرونی خپور کړ ویلي دي چې په سرحدي سیمو کې د اړینو درملو او خزینه کارکونکو کمښت او د رواني ناروغانو د بیلولو لپاره د مناسبو ځایونو نشتون او دغه شان د ټولنیز ملاتړ نه موجودیت د ستنیدونکو پر وړاندې لا هم لویې ننګونې دي. WHO ویلی دی چې د روان اگست له لومړۍ تر 15مې له ایران او پاکستان له یو لکو ډیر کډوال ستنه شوې دي. یو شمیر ستنه شوې کډوال چې اوس مهال په تورخم او اسلام کلا کې د کډوالو په کمپونو کې دي هم ازادي راډیو ته وویل چې دغلته له بیلابیلو ستونزو سره په ځانګړي ډول د روغتیایي خدمتونو او خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر په چټکې دو سره د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپل تازه راپور کې ویلي ډېرې د ستنېدونکو کسان په پولو کې په روغتیایي برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. WHO په یو راپور کې چې یک شنبه د اګست په 23مه خپور کړی ویلي چې د اړینو درملو او خزینه کارکونکو کمښت د رواني ناروغانو د بیلولو لپاره د مناسبو ځایونو نشتون او د غراس د ټولنیز ملاتړ نه موجودیت د ستنېدونکو په وړاندې لا هم لوی ننګونې دي. WHO ویلی دروان اگست لومړی تر 15 نیټه پورې له ایران او پاکستان یو لک او شپږ زره او یو سل نه کډوال راستنه شوی چې په دې کې درې اتیا سلنه له ایران او پاتې نورې له پاکستانه راستنه شوی دي. په راپور کې راغلی چې په دې موده کې دغه سنو شوی او لډلې له سلویغ زره ډیرو کسانو ته د پولیو او شری ضد واکسین ورکړل شوی او د غرات یو شمیر نورو سره د لومړنیو درملو مرستې ترسره شوی. خو په راپور کې راغلی دي چې له پاکستان او ایران په سنو شوی کډوالو کې یو شمیر رواني تنفسي او د نس ناستي ناروغي لري. په راپور کې راغلی چې د اګست له لومړۍ تر 15مې له ایران د افغان کډوالو په ستنېدو کې د تیر په پرتله کمخ راغلی خو په ټوکو یې له پاکستان د ستنېدونکو شمیر درې چنده زیات شوی. دا په داسې حال کې ده چې له دواړو هیوادونو نه په وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ روانه ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسون ویلي یوازې پرون د اګست 23مه د تورخم سپین بولدک اسلام قلعه بارامچی او انګور اډې له لارې افغانستان ته 1401 کورنۍ راستنې شوې چې د غړو شمیر 1815 تنو ته رسیږي. که څه هم دغه کمیسون په خپل اکسپانه په یو بیان کې له ستنو شویو سره د مرستو ادعا کړې خو یو شمیر تازه ستانه شوي کډوال وایي چې د اسلام کلا او تورخم په پنډغالو کې د روغتیایي ننګونو په ګډون لګڼو ستونزو سره مخ دي. د هرات د اسلام کلا د کډوالو په کم کې میشته افغان چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شو تازه دوه ورځې مخکې له خپلې اتکسیزې کورنۍ سره له ایران ستون شوې. ازادي راډیو ته وویل
اینجا کلینیک وجود نداره،
دلته روغتیایي مرکز نشته، ماشومان مې ناروغان دي، هیڅ نه پوهیږو څه وکړو، خوراکي مواد نشته، د اوسېدو ځای ګډوډ دی، هیڅ پوښتنه نشته، د کمپ وضعیت ډېر خراب دی، کرایه را سره نشته چې موږ له دې ځایه لاړ شو، هیڅ پاملرنه نشته، موږ نه پوهیږو چا سره خبرې وکړو او له چا مرسته وغواړو.
د تورخم د کډوالو په کم کې میش تازه ستانه شوي کډوال هم له ورته ستونزو شکایت کوي او وایي له یوې خوا ګرمي او له بله خوا د لومړنیو اسانتیاو نه موجودیت هغه څه دي چې دوی ته یې سرخوږی پیدا کړی. له ډلې یو تن چې د هم نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
ډېر مشکلات لرو، مشکلات هم دادي چې نه اوبه شته، نه یو تشنابونه شته، بالکل منظم کار نشته، څوک مخکې را دي، څوک شاته را دي، داسې کارونه ډېر بې ترتیبه غوندې کارونه دي. او چکن کې
دغه تازه ستانه شوي افغانان د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې په بیلابیلو برخو کې ورسره مرستې وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم په خپل راپور کې د روغتیايي زیربناو په پیاوړتیا ټینګار کړی او ویلي دي په دې سره زیانمنونکي راستانه شوي افغانان خوندي او د افغانستان روغتیا عمومي پایلې ښه کېدای شي. د روغتیا نړیوال سازمان له دې وړاندې د تېرې جولای په 8مه هم په دې اړه د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي و چې افغان ستانه شوي کډوال په ځانګړي توګه ښځې او ماشومان روغتیایي اسانتیاو خوړو سرپناه ته سخت اړتیا لري. دغه سازمان ویلي و چې امیندواره ښځې د نویو زیږیدلو ماشومانو میندې او بې سرپرسته ماشومان د راستنېدونکو په ډله کې دي چې یوازې له یو څو شیانو سره هیواد ته ستنېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنری یونیچسیار د معلوماتو له مخې د روان زیږدیز کال له پیله تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي.
ملګری ملتونه د غراز وایي له خوندي سرپناه پرته د افغان کډوالو بیرته ادغام ناممکن دی. د دغه سازمان د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې د دې ستونزې د حل لپاره باید ژر تر ژره اقدام وشي. په ورته وخت کې ایران او پاکستان یو شمیر ستانه شوي کډوال وایي چې د سرپناه نشتوالی د دوی لویه ستونزه ده او د نورو ننګونو تر څنګ یې ژوند هم ورسره سخت شوی دی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات خبرداری ورکړی چې افغان مستندونکي نسی کولای د خوندي سرپناه پرته خپل ژوند بیا جوړ کړي. د ادارې د یک شمې په ورځ د اګست په 14مه په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړی چې د استوګنځای پرته بیرته ادغامېدل ناممکن دي. وړاندې راغلي چې له ایران او پاکستان نه د راستنېدونکو سره د مرستې په برخه کې د پراخو همکاریو سربیره اړتیاوې د ستا سرچینو څخه ډېرې دي. یو ان هبیتات ټینګار کړی چې په دې برخه کې باید عاجل اقدام وسي. په ورته وخت کې له ایران او پاکستان یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي چې د سرپناه نشتوالی د دوی لویه ستونزه ده او د نورو ننګونو تر څنګ یې ژوند هم سخت کړی. یوې ښځې چې له ایرانه راستنه شوې او په فاریاب ولایت کې ژوند کوي نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل که څه هم له یوې میاشتې زیاته موده شوې چې دا او کورنۍ یې له ایرانه راستنه شوې خو کرایي کور یې نه دی موندلی.
ما هیچ نداشتیم به خدا رو الان من یه بچه کوچیک دارم بعد جور مریض رفتم اونجا الان خونه نداریم که اونجا تو خونه بشیم.
هیچ نلرو به خدای از یه کوچینای ماشوم لرم چه دیر ناروغه دی. دلته راغلی خو کور نلرو چې پکې ژوند وکړو. موږ اوس مهال د خپل خپلوانو کره اوسیږو. هیڅ څه نلرو. په ایران کې کار وو او دوی به موږ ته اجازه راکړه چې کار وکړو. په افغانستان کې کار نشته او د طالبان موږ ته اجازه نه راکوي چې کار وکړو او اوس په دې بدبختی کې ناست یو.
یوه بله میرمنه چې درې اونۍ وړاندې له خپل خاوند او شپږو ماشومانو سره له پاکستانه ننګرهار ولایت ته ستنه شوې وایي په غرونو کې د یو لرې کور په کرایه کولو مجبوره شوې خو د کرایې د ورکړې توان نه لري او د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. د چینه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل تر دې وړاندې هم له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي یو شمېر کډوال د سرپناه له جدي ستونزو سره مخ شوي او په وار وارې له ازادي راډیو سره په مرکو کې له دې ستونزو شکایتونه کړي دي. یو شمېر نړیوالو سازمانونو هم اندېښنه ښودلې چې د سرپناه نشتوالی ښایي زرګونه کورنۍ د زمي له یخنۍ بېوزلۍ او له بې برخلیکه حالت سره مخ کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یونیچر د معلوماتو له مخې د روان زیږدیز کال له پایله تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تازه راپورونو له مخې په دې وروستیو ورځو کې له پاکستان او ایرانه د ستنېدونکو افغان کډوالو شمېر زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو کمیسیون د یکشنبې په ورځ د اګست په 14مه ویلي چې یوازې په تیرو دوو ورځو کې 6500 افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM تیره اونۍ اعلان وکړ چې یوازې د روان کال د اګست په لومړیو 14 ورځو کې له ایرانه څه باندې 1,09,000 افغان کډوال ایستل شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته ستنېدونکو چارو وزارت وایي چې د پنجشنبې په ورځ د اګست په 21مه 6,46 کورنۍ د ایرانه د اسلام قلعې او نیمروز د ورېښمینو له لارې افغانستان ته ستنې شوي دي.
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو حکومت مالی وزارت د افغانستان ملکی او نظامی کارمندانو ته د تقاعد د ورکړې د پروسې د پیل اعلان وکړ. وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویل چې د متقاعدینو تقاعد به د یو ګډ مرکز له لارې د دوی د اسنادو د ځانګړې محکمې او اړوندو څانګو لخوا له پروسس وروسته وویشل شي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې متقاعدینو ته به د دوی حقوق د یوې ګډې کمیټې او د ځانګړې محکمې له لارې د دوی د اسنادو له څېړنې وروسته ورکړل شي. خو یو شمیر متقاعدین وایي د دوی د حقونو ورکړه ځانګړې محکمې ته هیڅ اړتیا نه لري او د دوی معاشونه باید له قانون سره سم د دوی د تقاعد د کارت پر بنسټ ورکړل شي. د طالبان حکومت په تیرو څلورو کلونو کې د پخواني حکومت ملکي او نظامي متقاعدینو ته تقاعد نه دی ورکړی، داسې مهال چې د طالبان دا پریکړه په وار وار له غبرګونونو سره هم مخ شوې ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د طالبانو د حکومت مالی وزارت د افغانستان ملکي او نظامي کارمندانو ته د تقاعد د ورکړې د پروسې د پیل اعلان کړی، خو یو شمیر متقاعدین د دوی د حقونو د ورکړې له څرنګوالي سره مخالفت لري. یو تقاعد شوی حکومتي مامور چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی مجرمان نه دي چې د طالبانو حکومت د محکمې له تایید وروسته د دوی حقونه ورکوي.
موږ محکمې ته هیڅ اړتیا نه لرو، هغه هم ځانګړې محکمه. موږ مجرمان نه یو، دا د قانون له مخې زموږ ثابت شوی مدني حق دی. ځانګړې محکمې د هغو کسانو لپاره جوړیږي چې درانه جرمونه یې کړي وي. د متقاعدینو حقونه په ټوله نړۍ کې معمول دي او ورکول کیږي.
یوې تقاوت شوی خزینه خونکي او د کابل اوسیدونکو چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لولوري د ځانګړې محکمې جوړول یو پلمه ده.
دا یو پلمه ده، په دې سره به دوی یو شمېر کسانو ته چې زړه یې غواړي تقاوت ورکوي او یو شمېر نورو ته چې زړه یې نه غواړي نه ورکوي او وایي چې په محکمه کې ثابت نسو. خدا زموږ قانوني حق دی، زموږ له معاشونو ګرځول سوای دی او اوس باید بیرته موږ ته راکړل سي. محکمې ته ځاړتیا، موږ ته د خپل څلورو کلونو حقونه راکړل سي او دا محکمه او محکمه بازی دی لري سي. هر څوک چې مستحق دی د تقاعد کارت ورډي، هغه قاتل کیږي او د هغې له مخې همغه اندازه پیسې باید ورکول سي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له لوري په تیرو څلورو کلونو کې د متقاعدینو د تقاعد د نه ورکړې په اړه د متقاعدینو له اعتراضونو او بېلابېلو نیوکو وروسته بالاخره پرون یک شنبه د اګست 24 د طالبانو د حکومت مالی وزارت اعلان وکړو چې دوی ته د معاشونو د ورکولو پروسه یې پیل کړي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي، په دې برخه کې به د اسانتیا او په هدف د منظم مهالویش له مخې د ملکي او نظامي متقاعدینو حقوق د ځانګړې محکمې او له اړوندو ادارو سره په همغږۍ د ګډ مرکز له لارې د مراحل له بشپړېدو وروسته اجرا شي. په اعلامیه کې راغلي چې په لومړي پړاو کې نه تثبیت شوي ادارو او وزارتونو متقاعدین به د ځانګړې محکمې پروسې بشپړولو وروسته خپلې پیسې ترلاسه کړي. د سټنډرډ ملي اداره د پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي اداره د بدني روزنې او سپورت عمومي ریاست د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون د چاپیریال ساتنې اداره د ارګ د ساتنې عمومي ریاست د ملي امنیت شورا دفتر او اقتصاد وزارتونه هغه اداري یادې شوي چې متقاعدین به ځانګړې محکمې ته خپلې عریضې وړاندې کوي او له اصول سره سم به د دوی د حقونو د ورکړې پروسه مخته وړل کیږي. د طالبانو د مالی وزارت ویلي چې د نورو ادارو محلویش به د لومړي پړاو له بشپړېدو وروسته د سنبلې په 25 نیټه اعلان کړي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خونزاده د 1403 کال د قوس په 13 په یو فرمان کې له متقاعدینو غوښتي وو چې د خپل حقونو د ثابتولو لپاره محکمو ته عریضه وکړي. د تقاعد د حقونو په اړه د امیر المؤمنین فرمان په نامه په دغه سند کې چې یو کاپی مخکې ازادي راډیو ته رسیدلې وه، د طالبانو مشر سترې محکمې ته پکې امر کړی وو چې د تقاعد شویو کسانو د معاشونو د مسلې د حل لپاره په ټولو ولایتونو کې ځانګړې محکمې جوړې کړي. خو متقاعدینو هغه مهال په دې پریکړه اعتراض وکړ او ویل چې دوی د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د عریضې کولو اړتیا نه ویني. د طالبانو مشر ملا هیبت الله مخکې ویلي و چې د 1403 لمریز کال له پیل څخه د افغانستان د ملکي او نظامي کارمندانو له میاشتنۍ حقونو څخه د تقاعد په نوم پیسې نه ګرځول کیږي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې 1000 ملکي او نظامي متقاعدین شتون لري.
خبرونو ور اخوا
لا بیلا بیلو تحصیلی څنګه یو شمیر فارغ شوی افغان ځوانان وایي سره له دې چې د عمر زیاته برخه په زده کړو کې تیر کړی، خو د خپل زده کړو مطابق څنګه کې کار نه دی پیدا کړی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې اکثریت د تحصیلي څنګه خلاف کار کولو، مزدور کاری او ان له هواده په قاچاقي توګه وتلو ته اړ شوی دي. که څه هم د طالبانو د حکومت اړوند ادارو د دوی د شکایتونو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د اقتصادي چارو ځینې متخصصین انتقاد کوي، وایي افغانستان کې موجود تعلیمي او تحصیلي سیستم د کار بازار له اړتیاو سره مطابقت نه لري. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
کسایی که زیر تمن شناخت داشته باشه که اونا میتونه کار پیدا کنه، در غیر صورت 90% مسئولین مستفید نمیشه.
د کابل خار اوسیدونکو احمد الله پیکان و د چې اقتصاد پوهنځی لوستی او خبره اول نمره فارغ سوی وایي د په ګډون اکثریت افغان ځوانان چې په بیلابیلو برخو کې لوړې زده کړې کړي د خپل مسلک اړوند کارموندلو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د ازادي راډیو ته وویل
مشکل است بخصوص در قسمت پیدا کردن کار. هر جایی که وظیفه میگیری
دیره وقت یا کاروی یا چه ریزو هلتا کاری تجربه واری، خو محصلینو چه کار نوی کرده چنگا کاری تجربه واری، داده دیل امیل گرزی چه یا در اشته خلاف کارو کرو یا خلق مجبوری که چه کدواره تماخه کردی. از شخصا شاهدیم چه دیره تول گیوال میل حمدی عمله سرلا دی چه در ایران وزیر سمنه دی دوی د کار لپاره ایران ته تللی دي.
د کابل پوهنتون د شریعت او پوهنځي یو فارغ سوی محصل چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، بیا وایي دې حالت د په ګډون اکثره ځوانان ناهیلي کړي چې په آزاد بازار کې کار نسی موندلای او په خبره یې دولتي ادارو کې له اوسنیو واکمنو یعنې طالبانو پرته نورو لوستو مسلکي کسانو ته د کار چانس نه ورکول کېږي. د زیاته کړه
کار پیدا میشه یا نه، مثلا دوستای ما که تا سالای قبل مثلا فارغ شدن تافلا
تر اوسه نه یوازې ما بلکې ملګرو مې هم چې آن مخکې کلونو کې فارغان شوي خپلو څانګو کې کار نه دی موندلی. کله چې ځوانان کلونه زده کړې کوي خو بیا هم ورته نه یوازې خپلو رشتو کې کار نه برابرېږي بلکې عموما کار نه مومي. دا بیخي ناهیله کوونکی دی. د هغو ځوانانو پر روحي هم اغېز کوي چې تر اوسه یې زده کړې ختمې شوې نه دي. داسې ځوانان چې لوړې زده کړې کړي خو صفاکارۍ ته مجبور دي. له بده مرغه نن مو ټولنه کې داسې کسان مقام لري چې هېڅ زده کړې نه دي کړي. دا ډېر ناهیله کوونکی حالت دی.
د زابل ولایت اوسیدونکي او له ادارې او مدیریت پوهنځي فارغ ځوان چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل نه یوازې خپل تحصیلي برخه کې بلکې په نورو برخو کې هم د یو لوستې انسان په توګه داسې کار نه دی موندلی چې د ده او کورنۍ اقتصادي ستونزې پرې هوارې سي او اوس یې بسکرۍ ته مخه کړې ده.
زه پخپله دهقان یم، د خپلې مځکې دهقاني کوم، سواد هم لرم مګر ولایت کې د کار زمینه هم نه ده برابره. په کوم ځای کې چې وبست اعلان شي نو بس یو یا دوه یې د وظیفې هغه که په نظامي بخش کې که په ملکي بخش کې که د مسات سری نو دوه بست یې تقریبا 200 انسان داسې سپتینام ورته کوي. هغه کله کله وایسته بازي هم پکښې کې راځي او مستحق کسان پر کار نه برابرېږي نه درېږي.
د ځوانان د طالبانو حکومت او اړوند ادارو غوښتنه کوي چې لوستي او مسلکي ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي او په دولتي ادارو کې هم د خپلو غیر مسلکي کسانو پر ځای په کار پوه او لوستي ځوانان وګماري. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د کار او ټولنیزو چارو او د لوړو زده کړو وزارتونو ویاندویانو د دې ځوانانو د اداو او شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ځینې اقتصاد پوهان او د کار بازار متخصصین له دې ډلې ازرق شافسی وایي په افغانستان کې د بیکاری لوړه کچه په ځانګړي ډول په لوړو زده کړو د سنبال ځوانانو بیکاري ورځ بلې ته په دغه هیواد کې د اقتصادي ناورین د پراختیا لامل ګرځي. نوموړی زیاتوي چې د دې وضعیت عمده لامل دا دی چې په افغانستان کې موجود تعلیمي او تحصیلي سیستم د کار بازار سره له اړتیاو سره مطابقت نه لري.
دلته دوه ستونزې شته. یو دا چې د زموږ تعلیمي نظام د کار د بازار سره مطابقت نه لري او فارغان ورکوونکي دي او 15 نفر تقریبا ځوانان هر کال کار ډګر ته راځي. ولې ورته نه یوازې دوی ته کار نه موندل کېږي بلکه پخواني خلک چې وزګار دي هغوی لپاره هم کار نه موندل کېږي. مثلا سیاسي علومو لپاره په زرهاو خلک فارغېدلل، هغوی لپاره خوب دي فلزات د ذوب لپاره انجینران یعنی دلته یو څه ځای د کار و اما زموږ مهارت کاري نه و. زما وړاندیز دا دی چې د ضرورت له مخې دا مسایل باید تنظیم شي. دا باید دولت اجازه ورنه کړي چې په زرهاو
د یادونې ده چې مخکې هم د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکو په ځانګړي ډول وسطو ځوانانو په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې خپله د بېوزګارۍ ستونزه شریکه کړې ده. دغه شان د کار د نړیوال سازمان ILO په ګډون د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو هم په افغانستان کې دننه د بېکارۍ د لوړې کچې راپورونه ورکړي او ویلي دي چې ورځ بلې ته دا ستونزه لا پراخېږي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاگ نشلیکي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخص
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچيري می دار او څنګه نه مال د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار ور کړی وای جوګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
راشد خان به راتلونکو میاشت د آسیا د شل اوریزو لوبو جام کې د افغانستان د ټیم چې ځواکمن سپینران لري مشري وکړي. د دغه ټورنمنت لپاره د ټیم په تشکیل کې چې د یکشنبې په ورځ اعلان شو نوې سپینر الله محمد غزنفر هم شامل دی. د کپتان راشد خان ترڅنګ تجربه لرونکي سپینران محمد نبی نور احمد او مجیب الرحمن هم د افغانستان ټیم ته ځواک او تجربه بخښي. فضل حق فاروقی، عظمت الله مرزی، نوین الحق او گلبدین نائب د افغانستان په لوبډله کې د تیز بالینګ څلور انتخابونه دي. ابراهیم زدران، رحمان الله ګوربل، صدیق الله اتل او کریم جنت د افغانستان بیټنګ لاین پیاوړی کوي. افغانستان په بی ګروپ کې له بنگلاديش، هانګ کانګ او سریلانکا سره دی. هند، پاکستان، عمان او کوربه هیواد متحد عربي امارات په ای ګروپ کې دي. د آسیا جام لوبې د سپتمبر له 9 تر 28 پورې په متحدو عربي اماراتو کې پیل کیږي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د آسیا جام شلوریزه کرکټ سیالیو لپاره چې ټاکل شوی دراتونکو سپتمبر له 9 تر 28 په متحده عربی اماراتو کې ترسره شي افغان کرکټ بورډ ملي لوبډله اعلان کړه. د افغانستان کرکټ بورډ نن یکشنبه د اگست په 28 په خپل فیسبوک پاڼه په یو اعلان کې ویلي چې په غوړه شوی شل کسیزه لوبډله کې ولس اصلي او درې احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل چې په دې نوملړ کې د ملي لوبډلې د مرکزی قرارداد درلودونکو لوبغاړو ترڅنګ یو شمیر نوي لوبغاړو ته چې په روسي کې په کورنی کرکټ کې خزلې دلی هم ځای ورکړل شوی. خاغلی سادات آسیا جام سیالیو ته د ملي لوبډلې د تیاریو په اړه وویل
زموږ وړاندې په کابل کې د شپږی د شلوریز کرکټ لیگ تر سره شو چې پاغي کې د افغانستان د ملي لوبډلې ټولو لوبغاړو ګډون کړی وو. بیا کله چې شپږی د پای ته رسیدي نو دلته په کابل ملي کرکټ لوبغالي او اکاډمۍ کې دوی لپاره یو تمریناتي کیمپ په پلان کې نیول شوی چې هغه هم دوی تر سره کړ. تقریبا لس ورځې دوام وکړو او له هغې وروسته بیا په 19 تاریخ د اګست میاشتې دوی متحده عرب امارات ته لاړه او هلته دا مهال دوام کم جریان لري نو دوی بشپړ چمتووالی هم نیولی دی او زموږ هیله شته چې په آسیا جام کې به دوی ښه لوبې ترسره کړي او تر پای
د کرکټ یو شمیر څارونکو له دې وړاندې له ازادي راډیو سره د لوبډلې لپاره د روزنیزو کمپونو د جوړولو په ګډون د سیالیو لپاره د یوې پیاوړي نوملړ په جوړېدو ټینګار کړی و. په ورته وخت کې د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې غړي میر مبارز د لوبغاړو د نوملړ په اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي افغان لوبډله د سپین یا سلو توپ اچونې په برخه کې پیاوړې ده. دغه راز ښه ال راونډران هم لري. په شلوریزه سیالیو کې ال راونډران ډېر رول لري او ښه لاسته راوړي نه لري. په همدې هدف په لوبډله کې د ال راونډرانو برخه پیاوړې ده. د آسیا جام لپاره د راشد خان په لوبډل مشرۍ په اعلان شوې لوبډله کې رحمان الله ګوربز، ابراهیم زدران، درویش رسولي، صدیق الله اتل، عظمت الله مرزی، کریم جنت، محمد نبی، ګلبدین نائب، شرف الدین اشرف، محمد ایساق، مجیب الرحمن، علا محمد غزنفر، نور احمد، فرید ملک، نوین الحق، فضل حق فاروقی زاهدری، دغراز وفولا ترکه، ننګیالی خروټ او عبدالله احمد زید احتیاطي لوبغاړو په نوملړ کې شامل دي. افغانستان د آسیا جام په سیالیو کې په بی ګروپ کې له سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره مخ دي. د دې سیالیو په بل ګروپ کې هندوستان، پاکستان، کوربا، متحده عربی امارات او عمان لوبډلې برخه لري. افغانستان خپل لومړی لوبه د سپتمبر په 9 د هانګ کانګ، د سپتمبر په 14 د بنگلاديش او د سپتمبر په 13 د سریلانکا په وړاندې کوي. که افغانستان د دې سیالیو په لومړی پړاو کې دوه لوبې وګټي نو د څلور غوره لوبډلو بل پړاو ته لاره پیدا کوي. د کرکټ یو شمیر څارونکو د افغان لوبډلې نوملړ ته په کتو هیله څرګندوي چې دا افغان لوبډله د دې سیالیو تر پایلو به د رسیدو پوره چانس لري. د افغانستان له 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو د ملي لوبډلې پخوانی او د فرانسې د کرکټ د ملي لوبډلې اوسنی لوبغاړي داوود احمدزی ازادي راډیو ته وویل
یو ډیره متوازنه او ښه لوبډله انتخاب شوی. د افغانستان ملي لوبډلې د انتخاب ته په کتلو سره هیڅ د ضعف پکې نه معلومیږي. مثلا په هر برخه ته کتل شوي او هغه تشه ډکه کړې ده. انشاءالله په دې روان آسیا جام کې افغانستان نه تنها د سیمی فاینل ته د تو چانس لري لري بلکې زخ زیات چانس لري چې په دې لوب ډلې سره تر فائنل ورسیږي.
ټاکل شوی و چې د آسیا کپ د سکل سیالۍ به په هندستان کې ترسره کیږي، خو د پاکستان او هغه هیواد ترمنځ سیاسي کړکیچونو د سیالۍ ځای بدل کړ. دا د آسیا جام سیالۍ ولسم پړاو دی، خو افغانستان ته په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شو. افغانستان د آسیا جام په تیر پړاو کې چې په 2023 کال کې په پاکستان کې ترسره شو، له بنگلاديش او سریلانکا سره په ګروپ کې و چې له دواړو یې ماتې خوړلې وه.